द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
درنو عزت منو اوریدونکو د ډیو ډیجو خبري خبرونه لاله دوام لري نن د سې شنبې ورځ 2018 کال د مې د میاشتې سلورشته منیټه د وښ شوې دی په پاکستان کې د شپې نه افغانستان کې اتنیمی او دلته په واشنگتن کې د غرمي 12 بجې دي ساسو قرباني یو زم نزه شهید
او زم ارباب محمود
یو زل بیا ساسو پام راګرځو د مهم خبرونو سره ټکو ته
د امریکې معتبره ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې وایي د پاکستان بلوچستان صوبه کې د طالبانو په مشر باندې شوې ډرون حمله ښایي واشنگتن اسلام آباد ته یو سخت پیغام ورکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي په پیښه به حکومتي دریځ زر ورکړي.
جو سوال آپ کر رہے ہیں بڑے اہم سوال ہیں لیکن ان پہ کل پرسوں کھل کے گفتگو کی جائے گی.
د پاکستان په خبره د ډرون په حمله کې د طالبانو د مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته افغان طالبان د نوي مشر ټاکلو لپاره سلا مشورې کوي. څېړونکی طاهر خان وایي
په افغانستان په طالبانو کې هم لکه د کندهار طرفه ډېر زیات دغه پاتې شوې دي. جنوبي افغانستان ته مولا عمر هم د جنوبي افغانستان او بیا منصور هم د اختر منصور مولا اختر منصور هم د جنوبي افغانستان
د پاکستان د سمندري پوز یو پوزي عدالت پنځو پوزیانو ته په ترهګرۍ کې د ککړتیا او د داعش په ملګرتیا د مرګ سزا اورولې ده.
سرچې کې تاسو واوریدل وزغمک چې د مهمو خبرونو لنډیسته
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د افغان طالبانو د مشر د وژنې په حق له ډېرې پوښتنې ځواب غواړي او په راتلونکو یو څو ورځو کې به دوی دا ټول ځوابونه ولس سره شریکوي. د امریکې وتلې ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې ویلي امریکې د طالبانو د مشر مولا اختر منصور په نښه کولو اراده د پاکستان سره د ډېر وخت نه شریکه کړې وه او دا چې د پاکستان حکومت ورته د ځای زیږي په هکله معلومات هم ورکړي وو خو رپورټ وایي پاکستان ورسره د تګ راتګ معلومات نه وو شریک کړی. اخبار زیاتوي د ډرون حمله د لارې واشنگتن اسلام آباد ته سخت پیغام ورکړی. امریکا او افغان چارواکي د ملا اختر منصور د وژنې پخلی کوي خو پاکستان لا تر اوسه د دې پخلی نه دی کړی. څو شېبې وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان اسلام آباد کې مطبوعاتو ته ویلي تر اوسه د ملا اختر منصور د وژنې پخلی نه شي کولی. پاکستان تیره ورځ اسلام آباد کې د امریکا سفیر ته خپل تشویش څرګند کړی وو.
همداشان د طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې په حق له افغان طالبانو هم څه نه دي ویلي. هغوی په رسمي توګه نه د دې خبر پخلی او نه یې هم ردونه کړې ده. راپورونو تر مخه ویل کېږي د وسله والې ډلې مشران د نوي مشر یا ځایناستې د ټاکلو تیاریانې کوي. رسنۍ وایي د طالبانو د رهبري شورا لخوا جاري شوي یو اعلامیې کې د دغې ډلې یوه مهم غړي په طالبانو غږ کړی دی چې دغو خبرونو ته دې پاملرنه نه کوي. هغوی ویلي دښمنان نشي توانېدلی دوی ته ماته ورکړي. د دې ترڅنګ راپورونه وایي د طالبانو شورا په بېلابېلو پټ ځایونو کې غونډې کوي او ګمان کېږي چې په راتلونکي څو ورځو کې به د طالبانو نوی مشر اعلان وشي.
د پاکستان د سمندري ځواکونو یو ټریبیونل 15 سمندري پوځیانو ته په اډه د حمله منصوبه جوړولو او جنگي پوځي کشتۍ تختولو په تور کې د مرګ سزا اورولې ده. په دې کسانو تور وو چې کال 2016 د ستمبر په شپږمه نیټه دوی کراچۍ کې د سمندري پوست په اډه حمله کړې وه او حساس ځایونو باندې یې د قبضې اراده لرله. امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوی منصوبه ناکامه کړې وه. مطبوعات وایي دې کسانو د داعش سره تړون لرلو.
د پاکستان په سوات سنگوټه سیمه کې تیره شپه وسلوالو لخوا د پولیس په ګزمی ګاډي ډزې شوې دي چې له کبله یو تن پولیس وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل دي. بلې خوا په کوکاري سیمه کې هم د وسلوالو په حمله کې پرون د امن د کمیټې مشر محمد جان وژل شوی دی.
د یونان چارواکو نن د سهار په خړه کې د ادومنی کې د کډوالو د غیر رسمي کیمپ نه د خلکو وستلو کار شروع کړی دی. د یونان چارواکو لږ تر لږه 300 پولیس کیمپ ته لیږلي دي. په دې کیمپ کې تقریبا 8300 کسان موجود وو. چارواکي وایي دا کډوال به په زور نه وستل کیږي.
د صحت نړیوالې ادارې د دوشنبې په ورځ د سوریې په جبله سیمې یو روغتون د شوي بمي چاودنې سخته غندنه کړې ده په کوم کې چې تر څلوېښتو تنانو هم ډېر شمېر کسان وژل شوي دي. دغې پیښې روغتون ته هم ډېر زیان اړولی او له همدې کبله ناروغان یې بل روغتون ته انتقال شوي دي. د شوي حملې پړه هم د تل په شان د داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستې ده.
د وایس آف امریکا ډیو رادیو خبرونه مو اوریدل.
گرانوری دن کتا سو د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو پرونه تر واشنگتن ڈی سی نا وکی ڈیو ریڈیو د خبرونو سره سره د تاریخ او نور ادبی موضوعات باندې هم پروگرامونه کوي. د بیروس دغه خبرونه چې پنن ورس کوي د اصل نسب د پښتنو په دې باندې خبرې اترې کوي. د خپل ځان له یو ځانګړي ځای لري. بیروس په خیر راغلی.
ډیر مننه، خوشاله اوسې.
بیروس بیا خو تاسو د تاریخ خبره کوي، په خاص توګه د پښتنو تاریخ هم په دې پروگرام کې د سړونکو سره پر اغیز ذکر کوي. خو د جمع پورز چې پاکستان کې د خالی سحر وو، منزه شهید او زید خټک د اسلام آباد نه یو ملمزان سره راوستو په ټلیفون باندې، او لایبرری اف کانګرس دلته واشنگتن کې ده، کیپیټل هند ته لګ مخ کلاړ شي او الته کې ده. دوی د پښتنو لپاره یو برخه جوړه کړې ده دلته لایبرری اف کانګرس کې. دلته په پاکستان او افغانستان کې خپل کسان لیږلې دي، او هغوی د پښتنو د سیمې که د هغوی میوزیک وي، که د هغوی کتابونه وي، که د هغوی د تاریخي آثار وي، هغه راجمع کولو دنده ورته ورکړې ده. او هغه وایي چې په اسلام آباد کې ناست وو، هغه راغلی پروګرام کې پوره بحث کړو چې د پښتنو کم سیز ورته ملاویږي، هغه راغونډۍ که په پیسو اغستل وي، که تحفه اخلي، که سوکولاسي ورکړي، نو دا راجمع کوي دلته کې لایبرری آف کانګرس کې. دا ذخیره به راجمع کوي، او د پښتنو کم تاریخ چې دی هغه دلته اوس امریکا لایبرری آف کانګرس راجمع کوي. نو ما چې دا معلومات شریکم.
ډیره مننه. او دا ما خبرونه اوریدلې وه د دغې دواړو، د منزا او د زید خټک، او ما ته خبرم ډیر خوند راکړی. او خبرم دغه ده چې پښتانه بیداره شي، پښتانه کله خپله قصه په خپله شروع کړي، د دنیا توجه به ورته راځي. یو بیا د پښتنو داسې سیمه ده چې د اوس نه نه په پیړیو پیړیو دمون چې لګیا یو، د پښتنو په دې سیمه باندې ډیر تاریخ پروت دی، ډیر تهذیبونه په دې باندې تیر شوي دي. ډیره مننه کوم د دې معلوماتو د شریکولو. ګران اوریدونکو، په خپرونه کې درته زما له خوانه ډیر په مینه ستړي مشي او په خیر راغلی وایم. او زمونږ نننۍ چې کومه خپرونه ده، تیره خپرونه کې زمونږ سره زمونږ دوه میلمانه، زمونږ خواږه مشران چې ابیبالله رفیع صاحب کوم واده ته تللی وو، نه شو کولی چې په خپرونه کې برخه والي. او دغه شانتې برخ صاحب چې کوم نو د هغې ټلیفون هم بند راته، بیا مې واورېدل چې طبیعت یې ښه نه وو. خو نن د خوشبختۍ نه دواړه زموږ سره ملګري شوي دي. په تېره خپرونه کې خو ډاکټر رفیع الله خان صاحب یوازې وو، نن به انشاءالله چې موږ درې واړه سره یو شریک یو. د کابل نه په ډېره مینه ستړي مشي او خیرالي به ما خپل ګران مشر او دانشور حبیبالله رفیع صاحب ته، تاسو ته په خیر راغلی ویم حبیبالله رفیع صاحب.
سلامت وي، خیر وي.
او دغه شانتي د سعدالله جان برق صاحب زمونږ یو بل پښتون مشر دانشور، هغه هم را سره ملګری شوی دی. برق صاحب تاسو هم په خیر راغلی ویم.
ډېر سلامونه زما اسلام ملګرو ته، اورېدونکو ته، او د دې غیر حاضر لپاره معذرت.
خدای مو راوله، خدای مو راوله. او برق صاحب ما اوریدلی نن ډاکټر رفیع الله خان صاحب مصروفیت لري، نو هغه به را سره نن نه وي. خو په هر حال موږ به په خپله موضوع باندې خبرې اترې وکړو. او برق صاحب دا مې اوریدلی چې تاسو سوات ته تللي وای، خوشحاله وم. خو بیا مې د ګنې داسې واورېدلي چې ګنې ستاسو طبیعت ټیک نه و.
او تر دې روزي پورې مزه یو څو کتابونه مکمل کړم. لکه چې دلته ډېر راغلي دا هو بس هغه څه وجه وجه له ستورو کې منکار کو بس بیا نو بس یو څه مونږ غوښتې بیماری اته شو نو بس واپس راغلم. ها
اوس خو اوس ښه کنه.
او ټیک دی، او ټیک دی، بس مونږ غوښتې مده نیو
زپس. خدایم خلره، خدایم خلره. نو تیر خبرونه کې چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب کوم منګه موضوع په مخ کې بوتل، نو د محمود غزنوی نه پس دوري او په دورو کې بیا موږ د خاندان غلامان ذکر کوو، چې بیا پکې دغه یو لوی دوره ده د خاندان غلامان چې هغه په د هند باندې او په دغه سیمه باندې تر بلبن او د بلبن نه وروسته هم وایي چې نور هم خلک وو. خو په دغه باندې زمونږ خبرې اترې وشوې، تاسو دواړه پکې نه وای. نو غواړم چې حبیبالله رفیع صاحب ته هم چې د خاندان غلامان چې دا کوم ذکر دی، دا په نسل کې څوک دي، ترکیان دي، دا چېرته څه د بل ځای دي، دا د پښتانه خو ویل چې نه دي، نه پوهېږم چې دغه به هم. او بیا د دې سره یعنی بیا د تغلق او د لودیان او د مغول خو بیا وروستۍ دي، غوریان او دغه شانتې غلزیان، او سوریانو ذکر دی نو او مغول دی دا ټول دی. خو د دغه د هندوشاهی نه پس د بیا د محمود غزنوی د محمود غزنوی دوره چې کومه ده دا مونږ په خاندانی دغه کې شمارل شو او کنه ځکه چې د نه پس خو هم د دغه محمود غزنوی چې کوم هغه دی یعنی خاندان دی کورنۍ ده دی هم په سن شکل کې پرنګ کې پاتې دي او کنه بیا د دغه تاریخ چرته ځي ابول عرفی صاحب ته ویم چې په دې خبرو کې بیا بر صاحب تاسو خبره کول غوښتنه تاسو ته هم راځم
دلو خدای په نامه دی ګیوی دی جو درنو او ریتون کو تا او تاسو ته بر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم نیکی هی وړاندې کوم او دا چې تیر او نه زه غیر حاضر وم او مشکل را ته پی خو دی غو بخنه غواړم د تاسو صحبت نه محروم شوم
منګ اوریدونکو محروم او
مهرباني ده شي نو د غزنویانو په کورنۍ مو غیدلی و چې هغه تګین دي کورنۍ مشر و هغه په غزنی کې یو سلطنت جوړ کړ د دې نه مخکې هلته لویه کان و چې هغه پښتانه دي دغه نو وروسته د غزنویانو حکومت د لوکتګین په وسیله جوړ شو شو بوکتګین د لوکتګین غلام و نو په دې اساس تاسو وایئ چې غلام بچګان یا غلامان دا خبره صحیح ده شو بوکتګین د لوکتګین غلام و او هغه پاچا شو د لوکتګین نو وروسته او بل اخره د شو بوکتګین نو وروسته د زوی سلطان محمود غزنوی چې غلام زاده و هغه پاچا شو د دې مور پښتنه و او پلاری مغول و هغه و نو په دې اساس دای دوهرګه و او د دوه خواو سره ارتباط و لیکن کله به چې د لښکرکشي کوله هندوستان ته چې د لښکرکشي کوله زیاته برخه فوجیانی پښتانه و هغه به ورسره تلل او د فتوحات کول او هغه پښتانه چې هلته ورسره و هغه به په نره جنګېدل یو شاعر وایي چې ترکو نامردو هسې ودنګل له نام و ننګه یو زه پښتون وم چې ولاړ وم د سلطان تر څنګه بیا بلاخره په دشت د سومنات وختم زه سلطان سره په دشت د سومنات وختم او دا د سومنات د فتحې په وخت کې دا شعر ویل شوی دی نو په دې اساس دا د پښتنو او د مغولو ګډ حکومت و همداراز وروسته غوریان چې هلته ولاړل شهابالدین غوري و غیاثالدین غوري او د نور مشران چې ولاړل د دوی سره دا غلامان هم هغوی هم دلته حکومت ورسره درلود کله به چې د دوی هغه ختمه شوله مشران به نه وو پکې بیا به هغوی حکومت کوو په شریکه نو په دې اساس دا یوه سلسله وه را روانه وه چې بیا وروسته د مغولو لړۍ پې ورګډه شوه د لودیانو سوریان راغلل مغول راغلل همایون راغی بابر هلته ولاړ همایون راغی د خوشحال بابا وایي سره ورغلل دوه غرونه یو مغول دی بل پښتون د هغه د هند حکومتونه د پښتنو د مغولو ترمنځ په جنګ و جګړه کې بولي چې کله مغول کامیابیږي او کله پښتانه کامیابیږي په دې ترتیب هلته د دوی حکومت روان دی لیکن ښه کار دا دی چې دې دواړو خواوو هم پښتنو او هم مغولو هلته ډېر لوی لوی عظیم مدنیتونه جوړ کړي دي آثارې پاتې دي خصوصا په هند کې په ډیلي کې لودی ګاردن یو لوی ځای دی چې هلته د لودیانو هغه زاړه آثار اوس هم پاتې دي او خوندي دي او د هند حکومتونو هم ساتلي دي قطب مینار د قطب الدین ایبک هغه هم اوس په مغو ښه حالت کې پاتې دی خوندي پاتې دی نو دوی هلته ډېر آثار جوړ کړي دي او مدني ګامونه یې ایښي دي چې اوس هم خلک ورځي د هغو ننداره کوي او په دې ترتیب د مغولو د پښتنو او د غلامانو ګډ حکومت هلته روان و او د هند په بېلابېلو برخو کې دوی حکومتونه کوله په عین حال کې د پښتو ادب لپاره هم دلته غږ پورته و نصر لودی حمید لودی پښتو شعرونه مخترع پاتې دي ورسته له هغو د بهلول لودي شعرونه را پاتې دي او د نورو شاعرانو شعرونه هلته یې ویلي دي او را پاتې دي. یعنې د پښتو شعر بنیادونه د همدې وخت نه پاخه شوي دي چې هم په هندوستان کښې پښتنو شعرونه ویلي دي او هم په خپله په غور او په افغانستان کښې.
قدر لږ دلته دوی به تفصیل ذکر کوو خو د لودین ذکر کوو کو لودی لودین خو یو پوره ما ته خو یادیږي د دې پکتیا او که د کوم هغه یو گورنر وو د هغه د نوم سره ما ته را یادیږي یا پکتیا او یا خوست وو په دې سیمه باندې دا د لودیانو دا قبیله اوس هم شته نه؟
لودیان هم د غور نه راولاړ شوي دوی وایي چې د شاه حسین غوري د اولادې نه دي لودیان.
جاوید لودین راته را یادېږي.
او لودي ځکه ورته وایي چې په ماشومتوب کښې بي پلار ورته وایي چې لوی دی لوی دی بلاخره د دې لودۍ نه لودي جوړ شوی دی. نو په دې ترتیب دا هم د همدې د غوري کورنۍ یوه برخه ده لودیان او سوریان او غوریان دا ټول د غور په مدنیت کښې او د شاه حسین غوري چې هغه د بېت نیکه زوم و هغه په واده وه د بېت نیکه لور بي بي متو او د هغو نه دا اولادونه پیدا شوي دي او دا بلاخره بیا تللي دي هندوستان ته او هلته یې حکومتونه تللي دي.
اوس دې ته به هم راځو چې د غلامانو د خاندان نه بیا اقتدار بیا د لاسه وځي په دې کښې 200-300 کاله نور هم یو وخت دی چې په کښې کېږي سره. خو برق صاحب تاسو خو وایئ چې په دې تاریخ کښې ډېره دلچسپي نه لرئ خو بیا هم یو خبره زه یم چې د تاسو وایئ چې په کتابونو مې کار شروع کړی دی نو که په دې برخه کښې را سره دغه هم شریک کړئ چې اوس مو په کومو کتابونو کار شروع کړی دی او دې تاریخ ته به هم وخت ورکوئ چې دا تاسو فلحال نه دی ټچ کړی.
تاریخ عام طور بنیادی کرتے پہ لکھ دو چیزوں میں باندھ لکھ دو کہا ہے بابل کتوی بھی کہ مصر تخت بھی کسوی کسوی یا اگر نہ پس سو خلق لکھ دی چیزوں میں رشتی بھی نہ پاری باندھ لیں یا تاریخ مرتب کو خو جو مصر دا سوڑا میں چکم دا ندا مجدورا زیادہ مشکل آگا وہ کہ دا تاریخ تاریخی تاریخ دے چلے عام طور ان کی کلا خلق باسی اور سمر لیا اور مکمل نور نور علوم ذریعہ باندھے مطلب یا مقصد خبر رہا تاریخ لقمان یا دا خو یې څه نور هم نغړي
وخت سره بدلیږي او د وخت سره او
نو د دې ټکی بنیاد چې څنګه دا هغه لري یا لیدي هغه یا لاد چې موږ کوم ورته وایو دا ورو ته سلطنت او دا خپل ځان نه اخیرا چې بیا سره سره یا کورس د ایران چې کوم نو هغه دا فتح کړو
ها
دا فتح کوو دا وی هغه اخیری بچا چې کوم هغه ځان سره بیا د وګړو تر اخیرا پورې هغه هغه مشیرو د لیدي هغه بچا دا دا خبره ده اوس ګورې چې دې خبره ده لکه چې واځي تاریخ نه ده غره غره نو نو لري هم کوم څه د ځی کنه دا غلامان ته چې ډېر بار بار راځي خاندان غلامان او په عربو کې ته مملوک وي البته د مصر د دا بار بار سره دا چې الله دین نه پس داخله چې کوم دی هغه مملوک خاندان مملوک او غلام ته وي نو دا د قدیمه انساني خوړو ته وي چې د جنګونه الله عز وجل ملته یو ځای یو بعد د او کوم چې شنو لګلو سامان او غیره به خو مال غنیمت شو خو ځان سره به د اوا سړي زنه سنره او خو ام راوسته دا اون هغه زمانه کې یو ملکیت ونته وو نو دا به خرصول را خرصول او دې ته نو دا به غلامانو او خو ته ویلي دی یا تمیز دی ته دا به ټول خلک چې منو خلکو جوړول او بچاله خلکو دا به ساتل د خپل خدمتونو لپاره د خپل دغه لپاره نو بیا د دې کیرو خو دا به شل چې هغه به د خپل او خلک دا وجنه یا د خپل خدمت د وجنه به مرتبه حاصله کړم چې مرتبه به حاصله کړم د مالک بډو زړه ته دې شو نو اخره کې به بیا د ورو په باندې سبا دې قبضه وکړه نو دا د خان ته د غلامان دغه نو دا د غلام د تکي په څیر له نور نه لاسو دا په رومانه ابتدا چې دا اوس ونه په بابل او عراق او د لو فرات کې د دباستان کې لاله نور ولا غلامان دې زیات راوستل یا دې یو بل سره خرڅول نه غوول نو اخرات یا دې نه زیات چې دې هغه زمانه کې خدای څه نه کنه کې موږ پښتانه یو موږ خدای زمونږ کې دې دې بادشاہ ملازمان یو موږ دې بادشاہ ملازمان نو بهرحال په دې ټولو جنګونو کې ما دا خبره کوله چې دا په ډېره بجراوه چې موږ خدای له خانګانونو اوښتو شي خو د ټولو حکمرانۍ چې کومه وه نو دا هم د دې پښتنو په سر باندې آباد وه دوی به هر یو له تخته نه ویشتو تخت دوی ولا ساتلو که تاسو وګورئ چې مغول ډېر سخت دښمنان وو نو په هغه کې زیاتر حدو باندې پښتانه وو او ښاري
برخصب تاسو د ستاسو د خبره باندې نور خبر کو خو زه یو وختي مسره ټلیفون ول راغلو د کونړ نه محمد جعفر کونړی سیب خو هغه وو خدای غټ ټلیفون قطع شو یو ټلیفون اخلو دینه پس بیا وړه شند ما کو د دمی سره په دې موضوع باندې بیا مخکې خبره کو چې تاسو وای مټي پښتانه دي حکمرانی د بل د پدی باندې خبره کو د بنند ور سره هم تړو عبد الله شاه د باجوړ نه عبد الله شاه سیب په خیر
السلام علیکم
و علیکم سلام
ز دا برق سه به زموریدی مدن پیج این زره با جوړی ما
بخیر راغله ستړی مشه
پښتنه دا چې دی پنجابیانو سره پښتنو سره بد کری دي چې سیار تون باندې ټټی کنه نو د دې جواب دار
خه زنه بس اف سی ار خو به خپدی بم خبره وک په خپل وخت باندې سمه ده پښتانه که په خپل تاریخ په خپل ځان پوي شو نو ایس په بیا د پوسونو زی پکې نه خو ز د دې خبرو ته براشو که خیر را سره اوسې کې ګران اوریدونکو یو وړ شند د ماخلو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خو غواړی مور سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03
ردون کو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری یو موږ نن د پښتنو په اصل نسل باندې خپل دا خبرونه په مخ کې بوزو زموږ سره زمونږ درنه خواږه پښتانه دانشوران پوهان تاریخ لیکونکي تاریخ ویونکي حبیب الله رفیع صاحب دی او سعد الله جان برق صاحب دی نن زمونږ یو بل خوږ میلمه ځوان دانشور او یو تاریخ استاد د آرکیالوجي کې پی ایچ ډی ډاکټر رفیع الله خان صاحب نه دی ملګری شوی هغه هم نن څه خپل مصروفیت لري تابل شي یو ټلیفون خو نه دی راغلی ښه دغه خو په خپل ځای ده زه به وغواړم چې اوس حبیب الله رفیع صاحب برق صاحب خبره خو ما به نیمګړي کټ کړي به مې وبخی خو دوی چې کومه خبره وکړه زه غواړم دا لږ د خپلو اوریدونکو ته تاسو نور هم په وضاحت سره ووایئ پښتانه په دې سیمه کې چې ټول دې شمیر ته خبره کیږدو د سرشمیرنې ته خبره کیږدو یوه غیر جانبداره یو بې پلوه سرشمیرنه وشي پښتانه په دې ټوله سیمه کې چې دا د هندوستان د پولی نواله تر د منځنی اسیا که هغه ازبکستان دی ازبک دی که هغه تاجکستان دی تاجک دی که هغه ترکمنستان دی ترکمن دی که ایرانیان دی او ایون زه به دا یم که پنجاب دی ځکه چې پنجاب چې لکه پنجابی هم نیم کې سرایکې بیل کې پنجابی بیل کې دا پښتانه د دې ټولو قومونو نه لوی قوم دی خو د دې څنګه چې برق صاحب وویل او دا په خپه دغه سره وایو زه په دغه سره دا خبره کوم په یو دعوه سره کوم ځکه چې موږ ګورو د دې نورو قومونو حساب کتاب ته پښتانه ډېر دي خو خبره دغه ده چې په افغانستان کې هم نه دي د سرشمیرنه چې دا نشته څه داسې یو قوي دقیق هغه سړی ووایي په پا پاکستان کې هم سرشمیرنه باندې نیوکې دي او خلک ګڼي چې دی کې سیاسي طور غلطي شوې ده خو بهرحال تاسو تر زر اعظم که پښتانه دومره یعنی تکړه دي بادران دي ولې دوی همیشه بچا خان خو پسې خپل خبره کړی چې تاسو پښتانه خپل خپې په خپل راکاږئ مشر خپل نه منئ اخو دغه خبره ده تاسو د تاریخ پر رڼا کې دي ته څنګه ګورئ دغه هم پکې یو وجه ده چې پښتون خپل مشر خپل پښتون مشر نشي زغملی که نه ناپوهه دي
د مانه پښتنه ده کدي
تاسو نه پښتنه برسه ته بیا راشم
تاسو پوهیږئ چې پښتانه په دې سیمه کې خوځند او متحرک قوم او په ملک نیونه کې ډیر بهادر او میړنی وو، لیکن د ملک په ساتنه کې څه مشکلات درلود، لیکن بیا هم وخت په وخت ډېر ښه رهبران او مشران موندلي چې هغه ډېر با تدبیره وو. هغو ډېر لوی لوی کارونه کوي، مثلا شیرشاه سوري د دې منطقې یو ډېر زړور، یو ډېر هوښیار، یو ډېر مدبر پاچا وو چې دا په هند کې د مدنیت بنیادونه ایښي دي. دا لومړی سړی وو چې په هند کې د ساتۍ رسم د منځه یووړ. هندوانو به ښځې د خپل میړه سره یو ځای سوځولې، لیکن ده دا رسم بند کړ او په دې قدغن ولګاوه. ده د پوستې د خطونو د لیکونو لپاره نظام جوړ کړی وو چې خطونه ولاړ شي او پوسته یوړل شي. دغه قافله روټ چې ده جوړ کړی وو دا د خلکو د اسانتیا لپاره وو. همدارس کې ژوند په ډیرو چارو کې د بدلونونه راوستي وو، د دې خدمتونه کړي وو، کارونه یې کړي وو. د په دې اساس موږ ډیر هوښیار پاچاهان هم درلود او زړور پاچاهان هم، لیکن په زړورتوب کې ټول مخکې وو. اما هوښیاري کې به کله کله څه مشکلات پیښ ول، کله کله به په خپل منځ کې سره ولوېدل. دغه مشکلات وو، دا غوریانو، سوریانو، خلجیانو، لودیان، دا چې په هند کې پاچاهي درلوده مدبر پاچاهان پکې وو. قطب الدین ایبک د ایبکو هغه بنیاد د افغانستان شمال په سمنګان کې دی، د سمنګان د ولایت مرکز ایبک نومیږي او دا دې ځای ته منسوب وو. دا د قطب مینار د لوی تعمیر جوړ کړی چې تاسو وګورئ څومره لوی عظیم شغل لري، عظمت لري، او تر اوسه پورې د یو لوی مدنیت نمایندګي کوي. همداراز په دې ډله کې یوه میرمنه، یوه ښځه هم واکمنه وه، رضیه سلطان، چې هغو هم په هند کې حکومت کړی دی، همدې غوریانو سره تړلې یوه ښځه وه. نو په دې اساس د ناپوهۍ سوال پکې دومره نشته. منتها په جنګونو بوخت ساتل شوي دښمن نه دي پرېښي چې دوی کار وکړي. نو په دې اساس د دوی کارونه هم شته، په هند کې د مغولو کارونه هم شته. مغول هم یوازې راغلي وو، هغو هم لښکر نه درلودې، د هند خلکو نه لښکرې جوړې کړې وې. همداراز پښتنو هم همدا کار کړی وو، لیکن د حکومت په چارو کې دوی چې کومه وادی وس شوی دی، دوی کار کړی دی، خدمت یې کړی دی، یو اسلامي فرهنګ یې په هند کې پلی کړی دی، په هند کې د اسلام بنیادونه ایښي دي. دا درسته ده چې هندیان یا هندوان دوی ته بد وایي، په هر چا چې څوک ورشي ورته بد وایي، هغوی دا کماران هم ورته وایي، غله هم ورته وایي، لیکن دوی په خپل وخت کې کارونه هم کړي دي چې هغه د پښتنو په برخه کې، د پښتنو د وعدت په برخه کې. بیا هم شیرشاه سوري زه یادوم چې هغه ډېر پراخه فکر یې درلود. هغو ته به چې چا وایي چې زه پښتون یم او چې د دې نه وروسته به یې ویل چې په قوم څوک بیا به د نور ضرورت نشته، چې پښتون دې ووي بس دا کافي ده. لیکن متاسفانه په ځینو وختونو کې بیا دا خیلونه او زیلونه پکې رامنځته شوي، پښتانه ویشل شوي، بیا وروسته د غلجي او دراني موضوعات راغلي. دا مسایل او مشکلات شته، لیکن بیا هم موږ ګورو چې په هغو وخت کې داسې منظم تعلیم نه وو، پاچایان په منظم ډول نه روزل کېدل، که روزل ورکول کېده هم دومره محدوده وه. په هر صورت دوی په خپل وخت کې د نړۍ تر ټولو پاچایانو نه د خپلو خلکو سره او د هغو مفتوحه سیمو سره دوی انصاف کاوه. موږ تاسې ګورو چې امپراتورۍ ډېرې خونړۍ وې، خونخوارې وې، چېرته به چې ولاړل د خلکو ثروتونو، د خلکو مالونه به یې لوټل، وړل به یې. د لاند انګریز ته چې موږ تاسې وګورو، انګریز څومره ځان مهذب ښیي، لیکن څومره جنایات چې انګریز په دې سیمو کې کړي دي دوی نه وړاندې هېچا نه وو کړي. په دې اساس پښتنو چې په دې سیمه حکومت کړی، د اسلام او عدالت مسایلو ته هم متوجه وو.
که برق صاحب زه دغه خبره تاسو ته هم کېږدم چې خ عبد الله دې د خوست نوګه د ټلیفون بم پکې واخلو ځکه چې اکثر اوس مونږ نه پکې هغه چې اوریدونکو هغه ګیلې کوي مونږ پکې ټلیفون کول غواړو خو تاسو ته هم زمونږ د خواست دا دی چې په دغه موضوع سره په هغه وخت کې د کوم دور کې روان یو دغه دور سره سمې پښتنې وکي وکي بیا د نن دور خو چې کله نن دور تر ورسیږو بیا کولای شي. عبد الله صاحب په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پښتانه مې دا وا چې د پښتنو په تاریخ د برسېب یا استاد رفیع صاحب نو په کور دا دو چې د کوبل د پیښور تاریخ دلول دا کور گاډ وکی چې گاډ یې ولکی دا کور خو بیا مشکل دا لکه چې دای په نظر کې د رفیع صاحب د برسېب په بازي خبر بیا پار دا بیا چې د سره متوافق وي نو هغه وی دا دا کور چې په گاډه وکی ځکه چې دا خو یو تاریخ ده نو دا خو یو کوم ده پښتون خو یو کوم ده سم ده دا چې په گاډه وکی اوس نن خو ډاکټر صاحب نشته ډاکټر صاحب یادې کندهار خبره کوي یادې هرات خبره کوي خدا خو لري نه دا د وتروشي دا منطقه ده وکی نو دا کې بل دا پښتنه وا چې ډاکټر په زړه خپل منطقه ته وخم خدا دې قدم په قدم چې دی په ترسي آثار خو خورای دلته نشته خو موږ خو پښتنه ډېر دي خو نور تاسو وخت نه لرم
بس جواب ته هم تاسو منتظر شئ. وعلیکم السلام. جواب ته منتظر شئ هغه بیرته خپل وای او په تاریخ کې د پوهانو همیشتن دغه طریقه پاتې شوې ده چې په اختلاف هم لري او اتفاق هم لري تاریخ وی داسې خو بهر لږ بیرته خپل وخت جواب وی. یو اسلم دی اسلم صاحب د خیبر جنسینه. اسلم صاحب په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دوړ ټول ول منل سلمونه نیکی هله پرځنه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه ستړي مشه په خیر راغلی.
پروګرام کوم ډیر وخت اور او ډیر خپ پروګرام شروع کړل خو په موضوع کې زنه پښتانه ځون چې کله اسلام راغلو پیغمبر اسلام مکه مدینه لاړو بیا د افغانستان نه له اسلام چا په وخت کې راغلو او ته مخ
ها هغه ستاسو ټلیفون خو جوړه قطع شو ټلیفون قطع شو او بهرال تاسو زما وغږ درځي دغه ټلیفون قطع شو دغه شانتي به هغه ته جواب وي حبیب الله رفیع تر اعظم دغه ته خو دغه د خوست عبد الله صاحب ول چې غنی شریک تاریخ لیکل پکار دی برسه پدې باندې خبر وکړه خو زه یو خبره پکې زده کول غواړم د هندستان دی بادشاهي دسي خونه ده پښتانه د خپل منځ د خپل خاور نه بي غوره کړی بي پروا کړی خونه ځکه د پښتنو خپل یو سوچا یو خپل ځان ته یو حکمرانی یو بادشاہی یو سسٹم نخ کاری کنا ز غلطم برس برس تو ما بیا تاسو رازم رفی سپ تاسو بیا رازم
دا کوم دی چې دا اوس دی نن کې دا کوم خبره وشوه نو په دې کې ډیر خبره دا سره راغلی چې هغه جواب وایي اتفاق او ٹکڑی ٹکڑی کی او که اوب دې نو سې دې دې ولې اوب دې او که دې اوب نه دې نه دا چې پکې راته دا کړو زما نظریه دا ده چې دا اوب په دې کې راته دا کړو شو دې دا اوب دې خپل نه دې ځکه چې د دنیا تاریخ پر سراواله ونې چې څه سیاست باندې کتابونه دي او خاص قربان دي دغه په دیو د ذکر قابل کتابونه دي یو د میکایل پرنس او د چانکی ارکستر دا د کتابونه دي په دې کې دا لیکل دي چې حکمران د حکومت څنګه کوي هغه لا څه په کار دي خو دې کې خو نه مدي یاد کړی هغه مکاره او منافقتونه او هغه یاد کړی دي چې حکمران لا څومره منافقتونه او پګا او دغه ټول پکار حکومت کې جوړېږي نو په هغه کې د ټولو نه اهمه او مضبوطه خبره دا ده چې یو علاقه یو قوم یو ملک یو سیمه دا به یو ځای کېدو ته نه پرېږدي. کچېرې یو قوم ته نه یو شو خو بیا به چاته راځي نفاقونه پیدا کوي. دا پخوانی پالیسی عمده نننی پالیسی عمده پرونی عم وه او د دې مثال ما اکثر یو شی ورکړی سبا راغی نامزه د تورخم یو نظم دی.
بلکل ما اورېدلی دی سازشی نه دی
زراعتی چې په دې کې پیداوار دي چې هغه چې بل څه په دې کې نه
پختنو پر خاور خو کارخانه شته نه
حکومت یا رجیم یو خدا نه غواړي چې یو ځای شي بل د دا نه غواړي چې دوی دې د غمونو نه ځار شي همېشه دې وګوري د بندې وي مار دوي نه دې به نور خبرې ته خیال نه وي بےروزگار
سمندر کے پکشتے ہی ڈوبی دغه اهمیت چې د دې خاورې سمره دی جغرافیایي استراتیژیک اهمیت کچره دا د په خپل لاس کې وي وس دا به د هغه د سرو زرو مرغۍ چې وته وي هغه به وا دغه اهمیت د دې په خلاف بدبختی شوی دا برخ سے پدی باندې به خبرې اترې کو خبرې اترې و پدی کو خو زم چې ز حبیب الله رفیع صاحب ته هم لګ ور شمه واغه د خوست نه چې عبد الله صاحب کوم پښتنه کړی و چې ګندې شریک تاریخ لیکل پکار دی تاسو غنی چې د تاریخ شریک نه لیکل کیږي د براو دلر او یو دی سره سره به چې کوم اسلام خبر نه هغه خبرونه جوړي هغه مسکړي و هغه نه دا اوریدلې چې کله موږ په خپل خبرونه کې دا ویلو چې او افغانستان ته د عربو د ترکیانو په د جنگونو سره اسلام راغلی دی دا بیا روستو د دې افغانستان نه بیا هند ته به د تبلیغ په شکل کې او د صوفیانو په شکل کې به شوی تلې به د هغې به هم په تاریخي خو بیا به وخت راسره کېږي نو زه کم وي نو حبیب الله رفیع صاحب په دغه ته هم ځوابونه ووایه
څه موضوع کې
دغه یو پوښتنه دا وه چې ګندې تاسو د برق سے په بازی خبرو باندې د تاریخي حوالو سره اختلاف راځي یا یو نظر دی یا بل نظر دی نو ما خو هغه ته ډول چې د تاریخ لیکونکو د تاریخ ویونکو دغه وی اختلاف په مختلفو خو دی وی چې ګندې د خو یو پښتانه دی یو تاریخ په کار دی په دې باندې ورته خبره وکي چې ستونزه څه ده او بیا دغه بل تندا ویل چې بیا افغانستان ته پښتنو ته د سیمې ته اسلام د چا په شکل کې راغی نو ما وی چې هغه مسکړه و هغه خبرونه نو اوریدلی چې تاسو ویلی وو چې دا خو د عربو هم په افغانستان جنگ راغلی دی د ترکیانو هم راغلی دی دا بیا وروستو د هغوی سره جنگونه شوي دي ښه
د اسلام ته افغانستان ته د اسلام لومړی راتګ د حضرت عثمان رضی الله عنه په دوره کې شوی دی په یو شپېته هجري قمري کال کې او د غوسر مقابلی شوی جنگونه شي او بل اخر اسلام منل شو او بل اخر دلته ملي حکومتونه جوړ شي دا چې دا ورور وو چې پښتانه یو قوم دی باید یو تاریخ لري واقعا یو قوم دی یو تاریخ لري دښمنان یې ډیر وو دائم دي دښمنانو لخوا خپل شي هتا کله کله خپل منځ کې سره چول شي مثلا ولغبي خوګیانی هغه کګیانی او یوسفزی سره واچول او یو په بل یو وجل همدا چې نور وختونه کې دا کارونه شي دي او دا چې په تاریخ کې اختلاف راځي وړي وړي خبرې دي دنیا دي خبرې نه دي بواړه والا اختلافونه والا
مخالف روایتونه پکشته نو په دې اساس برخ صاحب چې سوایي از چې سوایم په بنیاد کې د پښتنو د ګډ تاریخ خبرې دي چې تاریخونو راخېستي یو یو اړخ راخېستی بل یې بل اړخ راخېستی نو په دې ترتیب د پښتنو تاریخ پښتانه واقعا چې یو قوم دی یو واحد تاریخ ولیکل کېږي لیکن دایم چون دوی نه لیدونکي وو د چا غلامي نه منله په دې اساس دوی دایم هر څوک چې راغلي موږ تاسو د هند تاریخ ګورو هند ته چا څوک راغلي هند یې فتح کړی بېله جنګه لیکن پښتنو ته چې هر څوک راغلي هغو ورسره جنګېدلي او بالاخره د سر په بیه یې خپل هېواد ساتلی دی او خپله خاوره یې ساتلې په دې اوس وخت کې پښتنو ته یو نړیوال یو نړیوال هغه شوی دی چې پښتانه وځپل شي اراده ده ورته نو په دې اساس اوس هم پښتانه په ډېر بد حالت کې دي موږ تاسو ولیدل چې هر ورځ په آزادو قبایلو کې په افغانستان کې حتی په پېښور او په نورو شاوخوا سیمو کې د دښمنانو له لاسه د پردو له لاسه د هغو د ایجنټانو له لاسه په دې سیمو کې چاودنې کېږي انتحارونه کېږي انفجارونه کېږي او د پښتنو د سره ویشلو د پښتنو د وهلو دا د دې لپاره چې پښتانه هېچا ته نه دي تسلیم شوي چنګیز چې راغلی یم دوی ورسره جنګېدلي انګریز چې راغلی دی هم جنګېدلي روس چې راغلی و هم جنګېدلي د امریکې دپاره هم نه تسلیمېږي نو په دې اساس پښتانه د ټولو استعماری قوتونو د سترګو اغزای دی د ټولو سامراجي طاقتونو دښمن دی نو په دې اساس په پښتنو ډېرې بدې ورځې راغلي لیکن دوی په دې ټولو کې مقاومت کړی خپل همت یې نه دی بایللی خپل ځان یې ساتلی خپل هغې یې ساتلی خپل هغه هویت یې ساتلی په دې ترتیب د پښتنو سیمه یوه ډېره حساسه سیمه وه او ډېر درانه درانه جنګونه او یرغلونه پرې شوي دي او لا تر اوسه روان دي او د دې لپاره د پښتنو وحدت همت او یووالی پکار دی
څنګه چې تاسو په دې باندې به خبرې اترې کوو د پښتنو په اړه باندې دا یو خبر ډیر په دې پوهانو خلکو کې کیږي پښتانه په خپل تاریخ پسې بس ډیر افسوس کوي چې ډیر ښه تاریخ و نن تاریخ هم ډیر ښه دی خو د نن پښتون به را بیدارول غواړي د نن پښتون به پویه کول غواړي او څنګه چې برق صاحب وویل تاسو وویل په قبیلو قبیلو کې تقسیم یوه قبیله په بل وهل باچا خان ذکر کوم چې باچا خان د پښتنو په دې مشرانو کې واحد د سړی دی چې هغه د قومیتونو نه پښتانه لرې کړل تاسو تاسو احمدزی او خټک او یوسفزی او اچکزی او یعنی بل په دې کې تقسیم او په افغانستان کې به یې وي چې ولې تاسو په پښتون کې او په ازبک کې او په تاجک کې او په دې کې د هغه دغلته ورسره بیا ملي سوچ و دغه فکر به هم پښتون ته ورچول غواړي او بیا دغه چې پښتون د خپل خاوره چې دی په دې پوه شي چې د خاوره تقسیم پرته ده د قوم چې کوم دی ملت تقسیم پروت دی اله به دته بیداري راځي په راروانه کې به په دغه څو خاندانونو هم خبرې وکړو خو د پښتون تاریخ د خاندانونو سره نه دی د پښتون تاریخ د خپل قوم سره دی او څنګه چې برق صاحب وویل تاریخ یو شی دی او نسل بل شی دی موږ به په دغه باندې هم په وضاحت سره خیر په راتلونکي کې خبرې کوو برق صاحب ښه وخت درته غواړم خوږه شپه درته غواړم روغ صحت درته غواړم او حبیبالله رفی صاحب که تاسو هم زما غږ راځي نو ښه شپه او ښه ژوند او ښه صحت درته غواړم په راروانه نننۍ ورځ به که خیر بیا سره یو ځای کیږو ډېره مننه مو کوم او برق صاحب ته هم وایم نن زموږ سره زموږ بل خوږ میلمه هغه نو خو بهر را روانه خپرونه کې به انشاءالله را سره وي ګران اوریدونکو زه او زما همکار نیت سار د نجات غواړو شپه مو په خیر